فعال کې دغه روشن شبکې دا کال کې تقریبا یو کال مخکې یم چې نن باندې خدای وو چې څنګه ته رسې فعال دغه وسیم فعال د خدای دغه کال کې دغه روشن شبکې فعالیت کې شوی مسلمان چې موږ سره اندار د شبکې فعال کې خدای تمام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مواردل لای چې د خپل سیمو ستونزې سره شریکولای کته سی هم خپل سیمو کې ستونزې لري مخصوصا ټولنیز ستونزې کولای سي چې د زید رادو سره شریکې موجه د ځنګړو خبرونو لاله غوړو اړوندو مسولینو ته ورسو او ورته سترګې پلاري د خبرونې په دې وخت کې دوه هم نیمای مور رسیدل د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوه چمتو دی په دې خبرونه کې تر ډیره په شی موادو دروژدو کسانو د حقونو پر مسله باندې بحث سوی دی د خبرونه زموږ همکار دلنافع همت چمتو کړی د پکړې سره ورو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني زاو دنا فيه ماتي ما او تاسو د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز وایي د ساشکار په نومړي شپږ میاشتو کې د نشي موادو 601 قاچاقونکو نیول سوی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهم پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
اته تنه هغه مهال ونی ول شول چې د حامد کرزی او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشي مواد قاچاق کول د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه 15 تنه هغه مهال ونی ول چې په خپل خېټو کې 1 کیلو او 4950 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند قاچاق کول په دوهمه پیښه کې پولیسو درې کسان هغه مهال ونی ول چې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلی ته 1550 ګرامه هیروین قاچاق کول دا قاچاق کوونکي چې نشي مواد په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره معرفي شوي دي په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول د جوزجان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دې شکی موټر چلونکي هم نیولې دي د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشي مواد نیول شوی دي د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14 نیټه رسنې ته وویل چې دوی په تیرو څلور میاشتو کې 212 کیلوګرامه هیروین 1540 کیلوګرامه تریاک 39 کیلوګرامه چارس 311 لیټر شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315 لیټر کیمیاوي مواد نیول دي
164 قضیه
راند د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو 143 پیته دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیول دي چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي
دا یادونه ورته چې نیول شوی نشي مواد بهر او کیمیاوي مواد د افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوی دي په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل په لومړی پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې څه د پاسه 6 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس نیولې دي دا ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین او نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول د دې موادو د ساتنې او قاچاق په شاک 4 کسان نیول شوي دي او دونه ورسته پیخه داده چې په بدخشان ولایت کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مؤینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل دا 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې چې له درای ملسوالې څخه یې ارګو ولسوالې ته قاچاق کړی
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشی موادو سره د مبارزه عادی او قضایی مرکز وای د ساشکار په لمړی شپږ میاشتو کې لنشی موادو شپږ سو او اویا قاچاقونکي نیول سوی دي.
د دیالس او اتنویم شمسی کال د سرطان اسات او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلا بیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وایي افغان دولت باید د معتادینو د ملاتړ ځانګړي قانون جوړ کړي.
چیزی که نامعتاد میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس و تعلیم بدن.
د ډاکټر علا نظر اصغری سرمرکه لرو د په کابل کې د معتادینو د درملنې د سرویش مستریز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کور شاته ورسو دنده په کور کې کونسلنګ ته ضرورت لري، کونسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري، طبي ته ورته دیسنو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په مندان صاحب ډېر په تکلیف یو، سم تبا شلو او تاسو ته دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
وای څه ډول مشکل دی؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیر شپږ میاشتو کې د شپږ سوه ډېر د نشي موادو قاچاقونکي نیول سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت د خاشخاشو او بنګ په تور نیول سوي دي. ښاغلی موحد زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق در پروسه ښکال ډېر سوی دي. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشي موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډیره ګټوره ده. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 1505 دوسیې رسیدلې چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو 6001 کسان د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1499 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشي موادو ترڅنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د
1499 شمسی کال د سرطان اسات او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلا بیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی او د نشي موادو د قاچاقو په تور 355 کسان نیول شوی دی. په دې کسانو کې 55 کسانو یو غوښتل چې د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشي موادو په لیست کې شامل سول چې اوس یې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخت کال افغان ځواکونو د مالی ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشي موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دې زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالی کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول شي.
نشي موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشي موادو سره د مبارزې او وقایي په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوی زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایي په برخه کې اوسني اقدامات ډیر لږ دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخت کال په تیرو شپږو میاشتو کې له 601 نیول سوي کسانو څخه 122 کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنه کوچ په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 600 ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي او اوس د معتادینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتادین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کیږي او حقونو ته یې پام نه کیږي. حقوق پوهان وایي چې معتادین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتادینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې کینه پیدا کیږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد یاستر نک پر راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم متعددو تخپل حقونه نه ورکول کیږي او پس پک ستر غورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو متعدد وایي چې کورنۍ له کوره شړلې، څو میاشتې پر لپسې له کوره د باندې ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کړي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی.
کل چې عملی شولم بیا کور راته په پاتې سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کوي، لکه چې زه بیخي په دې جامعه کې نه یم. پر کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیستې شوی و، زموږ هغه رسم رواج شوی و هغه کې ماته په پاتې سترګو کتلو. یو خیمه مې درلوده، بس هم هلته بس دا نشم کولو، او دولت زموږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي، دلته چې راوړي په بسر بد هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګي سره وهي مونږ معتادان، لکه چې مونږ په زور راوړي. باید هغه نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چې ضرورت هغه مونږ ته ورسیږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلن ورسره وشي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې دې ته واضح حق نیول شوی دی، کدا د کور حق ده، سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو او د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی د معتاد، داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې، ته مکتب ته مه راځه. که دولت ده، که موسسات ده، که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون لمخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسی.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدمات او ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د میاناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټول باندې یو نوښت سره تطبیقیږي، څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه دغه حقوقونه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحیح حقوق ورته ور نه کړ شي او په موقع سره ور نه کړ شي، نو د دوی فامیل متاثره کیږي. فامیل چې متاثر شو، ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحیح حقوق لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ورکړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپو متی ولا وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنکړل سي، نو ډیر امکان لري چې له کورنوي څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه سي.
کوم وګړي چې مخدره توکي باندې روغ دي، هغه ظرفیت سپدی کې وغه د تحصیل لاندې راوستي نسی کولای چې خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي، نو له کورنۍ څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مسابقه دی او ځوان دی او مسابقه دی او روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغه ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کیږي، تر څو د روان نور هم صدمه ونه ویني او په دې باندې اعتماد وکړي. ترسو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دنه چې د اعتیاد درلود یا معتاد سي، هماغه توانایي ها او استعداد درلود بیرته هماغه پکې راځوندی سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي، د عقدۍ برخورد نه دی، حتی د کورنۍ نه لاس واخلي، له کورنۍ نه لرې وټنو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ شي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې سرویش بستریز روغتون در پیژنو. د معتادینو د درملنې سرویش بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حد د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د لسو او اتلسو کالو ترمنځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشه وخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشه کوي، خو له ځانونو څخه ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له رئیس ډاکټر الا نظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته دا مکمل درې اړخ لري او دوی خپل په میدو کې به ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسیفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سره مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیلونه کړي، دوی موږ سره دلته په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکوو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي او سره کار کوي، لباس ورته ورکوو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکوو، ځای ورته ورکوو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان چې نسان دي، دوی سره رواني مشکلات چې لري، اتمن حکم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د مزمنوي ناروغي یا کو اکرن ډیسارډر په نوم باندې زمونږ وته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري، دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعین استاس مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خوده دي چې اډیکټر یا موتاد بایدوسی چغل لپاره موږ خاص کریټریال لرو. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی هغه ته موږ موتاد نشو ویل، ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټریا وي ولري. هغه کریټریا په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم دا خبره ده
کوم کریټریا د استاسو
باید حلک وسی، ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجائش نه لرو. یو حلک باید وسی د لاس کالو نه تر اتلس کالو پورې عمر ولري، دریم موتاد وسی بعد هغه نه موږ سره د بستر لري ورتیا لري.
تاسو دا ځوانان ټولوي ک دوی سره مشورې او خبرې کوي، پس لغینه چې دوی عمل کیږي نو دلته بیا روښتون ده او یې راوړي.
زموږ کسان چې صحیته برنامه لري هر مختلف ځای چې کوم ځای کې دغه کلاینټ یا د متادینو تجمع ولته ډیر زیات وي، هلته سي هغه کې خپل ټارګټ پیدا کوي چې کوم تنکی ځوانان هغه لپاره آگاهي ورکړي. هغه ته وی چې موږ داسې یو سنټر لرو، تاسو کوی شي چې په زور جبر نه ده، ځکه جبر باندې تدوی امکان نه لري، نتیجه نه ورکي. هغه یلته آگاهي ورکړي، دوی تک تشویق کوي چې راشي زموږ سرپا مرکز ته. که هیڅ نه راشي د سرپا ته، دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او اجتماعي خدمات لرو. اول دفعه چې د زموږ سرپا مترشي موږ ورته صحیح کټ ورکو. صحیح کټ کې هغه کې جلیټ چې ګیره خپل په پاک صفه کل کې یو شامپو د خپل سر ځانین زیو ګرمي ورته ورکو. د ځان نه خپل جامې وباسي، بل جامې غوندي خپل جامې او تخپل باید وینځي، ګرمي ورته ورکو. که چیرته کوم تکلیف لري ډاکټر صاحب شته دفعه ورته مګر که زخم لري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه موږ دفعه هم دلته ورته تدوي کوو، دوا ورته ورکو. پانسمنوي مازیګر پر دې موږ سره یې دلته موږ سره روانشناس لرو. روانشناس د دې تصمیم چې مثلا تر د ساحینه تر دې سره په پور رزي د دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین د دې سره کار کوي. سهار د اتونه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مزګر څلور بجې پورې. بعد هغه نه بیت کوم مریضان چې آماده شي تداوی لپاره کچیرته تنکی زونانی موږ دلته بستر تر راځي کوز کله موږ بستر خالي کیږي او موږ دلته بستر داخله بستر
کدارته وینو. کوم لاملونه دي چې زموږ زونان نشي ته مخ کړی؟
زیاتره ځوانان زمونږ چې دغه ولد مواد مخدر او د داغینه د ناوړه اغیزو نه پغی صحت منی، دوی د ناپوهینه زیاتره په دې موتاد کیږي. ځوانان یا غل کال نشي دغه فامیلونه دونه ډیر فعال نه وي، ځکه چې دغه ټین ایج د لسونه تر اتلس کالو پورې عمر شي کوم دی. دا ټین ایج عمر دی او دا ډیر یغي عمر ده، او باید دې کې والدین ډیر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومان ته. دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کینی غ انډیوالاند دوی دغه نه استفاده کوي، دوی خپل اته دنه پیژني چې دغه ماده چې د زس کم د چی شه ده د زبماله پر غټو رسی کې مو zarar راسي. یو دا موضوع ده. دویم د ډی اکټیو فامیلونه دي، زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مریضان ته کې ځوانان چې متاسفانه د وی پلرونه یا کورنۍ کې قصخه مخه متدي دغه دوه کټګوري ډیر زیات
د کورنۍ مرسته. تاسو څنګه ارزوي په دغه روغتون کې؟ آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې؟
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دی، هغه موږ سره واقعا خپل هم دی خپل د اولاد دغه مشتکلیف نه وی رنزولي او موږ سره سل په سل کار کوي. یز تاسو ته ویم چې یو دولس کال مشو موږ دلته تدریبي کوو، ورته بیرته لاس ته ورکو، بیرته چې موږ خبرېږو ساحه ته ځو، زموږ کسان ګرځي. مخکې ما درته ویلي هغه حالت ګورو چې بیا هغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورځو چې ولې داسې کار کیږي، هغوی وایي چې دغه فالک موږ 15 ورځې 15 شپې کېږي چې کورته نه دی راغلی. نو دا ډی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري.
نه خپل زوی تنکیز باندې پرنيدي چې مرکز ته راشي، دلته تدوی وشي، او تاسو ورته وغواړي چې دننه کور کې تدوی وشي، تاسو ورته څه امکانات لري دلته په دغه روغتون کې؟
که چیرته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استیګما نه ډاریږي، دا زموږ ستاسو د ټولنې ډېره غټ ستونزه ده چې مثلا دوی دنر شرمېږي چې زموږ زوی باید په دغه ځای کې بستر نشي، یا دا چې زوی ترې ته څوک وایي ماما ته څوک خپلوان پې خبر نشي، هغوی دې ته نه حاضرېږي چې دې مشه لپاره موږ خپل اولاد دلته پرېږدو. موږ بیا بر پروګرام ورته لرو، موږ خوشبختانه چې هومبیس په نوم باندې بل پروګرام دی، موږ کوی شو چې هغه په هومبیس کې ونیسو. البته خپل شرایط لري، مریض باید موږ سره موافقه ولري. یو ورځې بعد موږ خامخاص موږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورزو، اما خاص کې دنه په کور کې کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کوو، خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دي نو که خدمات رواني هغه ولري مشاور دی ورته مطلب دنه کور کې سره مشاوره کوي.
په کابل کې د موتاجینو د سرویس بستري ضرورتون په اړه مو له ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینجری او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کیسه څه ده، د امنیت قومندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کومندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
کومندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ، دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. موږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه تاسو په خدمت کې یم.
کومندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تباشلو، او تاسو ته دې مشکل حل ډیر آسان دی.
که دا مشکل دومره آسان حل کیږي، خدا نن به حل کوم. وای څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلی کې شپږ اوز مانان په پوډو راخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسو څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اوریدلی.
که یې نه منئ، دا دې د مشران به درته ووایي.
پوشم خا، اوس دا راته ووایاست چې زه څومره صدر سره کولی شم.
کومندان صاحب، موږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي، نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي؟ که ساقیان ورک شول، د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب، خبره به را لنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي؟
قومندان صاحب، ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني. دا د مونږ مکمل لیست راوړی.
بس دا موخه کار کړی دی چې لیست مو یې راوړی دی. لیست یې راکئ.
ها، دا دی قومندان صاحب. دا لیست ده. په دې لیست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوی دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم. تاسې بې غمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانوري.
کور دې ودان قومندان صاحب.
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زنه زم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم.
جی لالا دا د قماندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قماندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو، که والي صاحب هم کار ونه کړه جمهور رئیس ته به ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله ستړی مشي.
قماندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندې اوسه. رازا رازا دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قماندان صاحب، دا دې کېناستم.
خیرو جان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قماندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی، له پرون رئیس واندښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوهو مشران خو راغلي وو؟
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قماندان صاحب موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو، هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یا هر خیرو جانا ډیر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وای؟ ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قماندان صاحب ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو، که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قماندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل، زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به ولاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم، زمونږ او تاسې خوانډي والی ده.
یار قماندان صاحب ځوندی اوسې، پنجه که
بېغمه شه. زه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.